پېښور کې د سحر لس بجې شروع دونکو د مشال ریډیو د خبرونو په دویمه غړا کې بیا هم زما هارون بچا سلامونه ومني. په خبرونه کې د خبرونو ترڅنګ پر یو شمېر سیمه ایزو موضوعاتو رپورټونه او دوه اونیز پروګرامونه روښانه مستقبل او ستونزې او سرکار دروړو. خبرونه له منور شاور.
د خبرونو سرټکی د پاکستان د کورونو چارو وزیر د ډازو په پیښه کې جوبل شوی. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر هند ته ډاډ ورکړی چې د تختول شوي هندي جنرالانو د خوشي کولو لپاره هڅې روانې دي. او برتانیا او جرمني هڅه کوي چې امریکا د ایران له اټومي لوزنامې ونه وځي. او اوس د خبرونو تفصیل. تیر ورځ د پاکستان د کورونو چارو وزیر احسان اقبال د پنجاب په نړیوال سیمه کې په یو وسلوال برید کې جوبل شوی دی. د کورونو چارو ریاستي وزیر طلال چودري رسنیو ته ویلي ملدکه د احسان اقبال په مټ کې لګیدلې او ډاکټران وایي چې حالت یې لاندېښنې بهر دی. پاکستانی رسنۍ د پنجاب پولیسو په حواله لیکي چې احسان اقبال د مسیحي ورورولۍ په یو غونډه کې له ګډون وروسته د ستنېدو پر مهال د یو ځایي اوسیدونکي عابد حسین لخوا په ډز وویشتل شو. پولیس وایي برید کوونکی یې نیولی دی. خبری ایجنسی لیکي یو شکلن عابد حسین د تاریخ لبیک غړی دی چې په دې ورسته یو کې د ناموسي رسالت په معاملہ له حکومت سره کلکېچ رامنځته شوی وو. د پاکستان اعلی حکومتي چارواکو په اسلام آباد کې د امریکا سفیر او ګڼو نورو بهرنیو چارواکو د برید غندلې دي. د پاکستان پخوانی وزیر اعظم نواز شریف تور لګولې چې د عدالت لخوا د نااهله کولو د فیصلې تر شا د نورو ترڅنګ تحریک انصاف او پیپلز ګوند هم لاس لري. نوموړي پرون د خیبر پختونخوا په مانسیره کې وی غولسي غونډې ته وویل چې مسلم لیگ نواز ګوند به په انتخاباتو کې د بریالي کېدو وروسته د نااهله کېدلو فیصله په پارلیمنت کې چیلنج کوي. نواز شریف خپل ممکنه گرفتاری ته په اشاره سره وویل
معلوم
ماتنه د معلومه چې د انتخاباتو په شپو ورځو کې بدلته بیا راشم او کنه، ځکه تاسو پوهیږئ چې دوی وایي نواز شریف ونیسئ او په جیل کې واچوي. خو زه دا وایم چې د پاکستان ولس له نواز شریف سره مینه او له دوی کرکه کوي او دا د پاکستان پر ضد سازشونه جوړونکي کسان به ناکامه او نامراده وي.
بلخوا تحریک انصاف او پیپلز ګوند وای نواز شریف عدالت لري کړی په کار وا چې په ځان لګیدلی تورونه یې په عدالت کې سپین کړی وي. نو موړی د تیر کال په جولای کې د پاناما اسنادو په مقدمه کې سپریم کورټ د وزیر اعظم لپاره نه اهله ګرځولې وو. نن په پیښور کې د ترهګرۍ ضد عدالت عاصم رانی قتل کیس اوریدنه کوي. نوموړی د ایبټ آباد میډیکل کالج زده کوونکی وو. د جنورۍ په 20مه په کوهاټ کې وژل شوی و. د آسیم رانی خور سفیارانی بیګا مشال ریډیو ته ویل د روغ جوړې لپاره پر فشار اچول کیږي او دوی ځانونه خوندي نه احساسوي.
چې دا کوم جوړې ته د زمونږ کره خلک زی او راځي دی په مونږ باندې چې دا ډیر زیات دباو پرشر را باندې راوړي او دا غي د خبرو نم دا ظاهريږي چې کوم مطلب مونږ د جوړه موړه ونه کړله نو هغه ولا ریزلت په چې دا خبر نه راځي.
نوموړی زیاته کړه چې له عدالت او حکومت د انصاف غوښتنه کوي. بلخوا د کوهاټ پولیسو چارواکي وایي په دې قتل کې تورن مجاهد افریدی او دوه نور کسان نیول شوي. پر ضد عدالت کې مقدمه روانه ده او په دې لړ کې په دوی هیڅ ډول فشار نشته. د چارواکو په وینا د آسیم رانی کورنۍ ته د حفاظت لپاره پولیس اهلکار هم ورکړل شوي دي. تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی خپل هندي سیالې ته ډاډ ورکړی چې په بغلان کې د تختول شویو هندي انجینرانو د خلاصون لپاره بشپړې هڅې کوي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت پرون ماښام په یو بیان کې وویل چې ښاغلی ربانی د هند بهرنیو چارو وزیر سوشما سواراج ته ټلیفون وکړ او هغه ته ډاډ ورکړ چې افغان امنیتي ځواکونه به خپل ټول توان په کار اچوي چې دا تختول شوي انجینران راخوشي او امنیتي ونیسي. د بهرنیو چارو وزارت د تختول شوو هندي انجینرانو شمیر 15 تنه ښودلی، خو د بغلان چارواکو بیا دغه شمیر 8 تنه یاد کړی دی. په کابل کې د هند سفارت چارواکو هم روچرس ته ویلي د خپل انجینرانو د خلاصولو لپاره دی هڅه کوي. د انجینرانو د افغانستان برېښنا شرکت ته کار کاوه. عراق وای جنگی جازونو یې په شام کې د داعش کمانډران په نخه کړی. تیره ورځ د عراق د وزیر اعظم حیدر علی بادی له دفتر خپور شوی یو بیان کې راغلی چې عراقی جنگی جازونو په هوایي بریدونو کې د شام په ختیځ کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې یا داعش کمانډران په نخه کړی دي. د دې بیان تر مخه په دې بریدونو کې هغه مرکز تباه کړل شوی چې د داعش د کمانډرانو په استعمال کې وو. د شام د ولسمشر بشار الاسد د حکومت او د داعش پر ضد په جنگ بوخت د امریکا په مشرۍ اتحاد په اجازت عراق په تیر کال هم په شام کې د داعش خلاف هوایي بریدونه کړي وو. د برتانیا او جرمني اعلی چارواکو د امریکایي ولسمشر ډونالد ټرمپ د رضا کولو هڅې توندې کړې چې واشنگټن له ایران سره شوي د 2015 کال له اټمي تړون ونوځي. په امریکا کې د برتانیا سفیر کیم ډیریک تیره ورځ امریکایي سی بی ایس ټلویزیون ته وویل لندن باور لري چې اوس هم په یاد تړون کې د ولسمشر ټرمپ اندېښنو ته د جواب ویلو لپاره وخت شته چې دا راز هغه له دې تړونه د وتلو منې کړل شي. په عین حال کې جرمن ولسمشر فرانک والټر شټاین مایر د دغه هیواد له یو ټلویزیون سره په خبرو کې د دې لوزنامې ماتېدو په حال کې د سختو نتیجو خبرداري ورکړې ده. نوموړي د امریکا د پخوانی وزیر خارجه جان کیری د هغه وینا یادونه کړې چې پکې په 2015 کال کې د دې لوزنامې لاسلیک کولو په وخت نوموړي ویلي وو غالباً د یو جنگ مخنیوي وشو. له ایران سره د نړۍ د شپږو قوتونو دغه اټمي لوزنامه د پخوانی ولسمشر باراک اوباما په موده کې لاسلیک شوې چې پکې تهران ته د نړیوالو بندیزونو نرمېدو په بدل کې د خپل اټمي پروګرام محدودولو ویل شوې دي. او بل خبر دا چې نن به ولادیمیر پوتین په څلورم وار د روس د ولسمشرۍ لپاره سوګند پورته کوي چې په ترڅ کې به یې د هغه 13 کلنه واکمني وغځیږي. نن د روس ولسمشر دفتر کرملین کې د پوتین د لوړې مراسم په داسې حال کې کیږي چې نوموړي د مارچ په ولسمشریزو انتخاباتو کې درون اکثریت ترلاسه کړی و. پوتین ویلي وو چې دا بریا په ده باندې د خلکو د اعتماد څرګندونه کوي، خو ناقدین وایي دا تش په نوم د یو جمهوري عمل نه سوا هیڅ نه دي. د خبرونو پای
دا مشال رادیو اوریدونکو په روانه خبرونه کې اوري. پرون د پنجاب په نارووال سیمه کې د پاکستان د کورونا چارو پر وزیر حسن اقبال یو کس ډزی کړی او هغه ټپي کړی دی. د قومي وطن پارټۍ مشر آفتاب احمد خان شیرپا وایي دا چې عامو ټاکنو ته لږه موده پاتې ده، دا رقم پیښې د هیواد سیاسي نظام اغېزمنولی شي.
الیکشن دا تیاری شروع دی او هغه لیډر جلسه جلوسونه کوي په داسې وخت کې داسې واقعیا کېدل دا خطرې یو ګنټی ده.
ټاکل شوی په پیښور کې د ترهګرۍ ضد یو عدالت نن د کوارډ د طب د وی ماسلې عاصمې رانی د 13 جنوري میاشتې د وژنې پیښې اورېدنه وکړي. د رانی خور له عدالته د انصاف غوښتونکې ده.
مونږ ډېر بے بس او غریب خلک یو، عدالت نه مونږ دا اپیل کوو، ریکوست وکړو چې زمونږ خور سره او مونږ سره دې انصاف وکړل شي.
او په روښانه مستقبل خپرونه کې په جلال آباد کې د جوړ شوي یو مرکز پاړاوري چې ځوانانو ته پکې وړیا زده کړې ورکول کیږي. ستونزې او سرکار خپرونه هم لرو. هیله دا اورېدو ته له مشال رادیو سره اوسئ. او دا هم ولنه موضوع د پاکستان پر کورونا او چارو وزیر حسن اقبال د یکشنبه په ورځ د پنجاب په نارووال سیمه کې وسلوال برید وشو چې پکې نوموړی ژوبل شو. د پاکستان د لویو سیاسي ګوندونو مشرانو، لوړ پوړو حکومتي چارواکو، په اسلام آباد کې د امریکا سفیر او ګڼو نورو بهرنیو چارواکو دا برید غندلې ده. پر حسن اقبال په داسې وخت کې برید شوی چې په پاکستان کې پارلماني انتخابات رانږدې شوي. په داسې وخت کې پر لویو سیاستوالو او چارواکو بریدونه د ځینو په اند د انتخاباتو کمپاین تر اغیز لاندې راوستلی شي. نجیب عامر رپورټ راکوي.
پاکستانی چارواکو پرون وخت وویل د کورنیو چارو وزیر احسان اقبال د ناروال په کنجرور سیمه کې یو غونډه کې له ګډون وروسته د واپسې پر مهال تر برید لاندې راغلو. پر نوموړي له 100 مترې نه یو کس فایر وکړ. پولیس وایي چا چې ډزې کړې وي هغه کس نیول شوی دی. مردکۍ د حسن اقبال پر مټ لګیدلې او ډاکټران وایي د هغه حالت لاندېښنې بهر دی. حسن اقبال چې د مسلم لیگ نون ګوند له مخکښو سیاستوالو څخه دی، تیر کال یې د کورنیو چارو وزارت منصب سنبال کړو. نوموړی په 2013 کال کې د مسلم لیگ نون ګوند له واک ته رسېدو راهیسې د کابینې غړی دی. د پنجاب پولیس وای احسن اقبال د مسیحي ورورولۍ په یو غونډه کې تر ګډون وروسته د ستنېدو پر مهال د یو ځایي اوسیدونکي عابد حسین لخوا په ډز ژوبل شوی دی. تر اوسه معلومه نه ده چې دغه تن ولې پر کورنیو چارو وزیر حمله وکړه. د پاکستان د کورنیو چارو پخوانی وزیر آفتاب احمد خان شیرپا او مشال رډیو ته وویل د الیکشن د تیاریو په وخت کې داسې برید اندېښنې راپاروي.
اول خوز د دې واقع ډېر مزمت کوم او هغه د پاره د واګو چې هغه سیاحتي اپشي واقعیا داسې وخت کې شوې ده چې ستاسو خبره چې الیکشن د تیاری شروع دی او هر یو سیاسي پارټۍ هر یو لیډر خپل حلقو ته او نور دنو کې جلسې جلوسونه کوي په داسې وخت کې داسې واقعیا کېدل د خطرې یو ګنټي ده.
آفتاب شیرپاو زیاتوي امنیتي ادارو لپاره کار دي چې د پیښې بشپړ پلټنه وکړي چې ولې په داسې حساس وخت کې دغه واقعې مخې ته راغله. خو بل پلو د پاکستان د پوز پخوانی بریګیډیر محمود شاه وای هغه نه غني چې دا یو پیښه به پر انتخاباتو سورې خور کړي، خو زیاتوي چې سیاسي شخصیتونو ته په خپلو خبرو کې د احتیاط نه کار اخیستل پکار دي.
خاص وجه دې چې سړی وګڼي چې پاکستان کې حالات خراب دي. بلاول بوټو یو لوی جلسه ته خطاب کړی دی او نواز شریف هم په معاشره کې یو لوی جلسه ته خطاب کړی دی او ما په شال دا اوس هر ورځ کیږي. یو ټوټه دا خبره ده چې د مختلفو سیاسي پارټو جبه چې څونه سخته شوې ده د یو بل خلاف په دې لږې خپل جبه په کنټرول کې وساتي. ما ته هیڅ وجه نه ښکاري چې د انتخاباتو کې داسې مسئله وي.
په پاکستان کې تر دې وړاندې هم په مهمو سیاستوالو بریدونه ترسره شوي چې ډیرو پکې ژوند بایللی. په دغو کې پخوانی وزیر اعظم بېنظیر بوټو، د پنجاب پخوانی ګورنر سلمان تاثیر او د اقلیتونو پخوانی وزیر شهباز بټي هم شامل دي. ګڼ نور سیاستوال له داسې خونړیو بریدونو ژوند دي هم راوتلی دي چې پکې د آفتاب احمد خان شیرپاو، اسفنیار ولی خان او مولانا فضل الرحمن نومونه د پام وړ دي.
د مشال ریډیو د دوشنبه یا ګل د ورځې 19 پروګرامونه
روخانه مستقبل
پلس نیمو بجو،
ستونزې او سرکار
په پاوکم یو لسو بجو،
د مشال مرکه
په یو نیمه بجا،
ټولنه او سخدریزی
په دو نیمو بجو،
د سولې پلور
په پاوکم درو بجو،
سندرې جادوګرې
په درې نیمو بجو،
روغتیا او درملنه
په سلورو بجو.
د پاکستان پخوانی وزیر اعظم نواز شریف ویلی د سپریم کورټ د ځینو ججانو لخوا د نااهلۍ پریکړه د هیواد ولس له زړه نه ده منلې. نوموړي هوډ ښکاره کړی چې په راتلونکو انتخاباتو کې به د مسلم لیگ نون ګوند یو وار بیا اکثریتي رای ګټي او د عدالت دغه پریکړه به لغوه کوي. نواز شریف دا څرګندونې پرون د خیبر پختونخوا په منصیره کې یوې ولسي غونډې ته په وینا کې کړي. تفصیل په دې رپورټ کې. د مانسیری په منډی مویشیا میدان کې د مسلم لیگ نون ګوند جلسې ته په وینا کې د پاکستان پخوانی وزیر اعظم نواز شریف وویل عدالت دې ل خپل زوی څخه د تنخواه نه غستلو له امله نه اهله کړ. نوموړي زیاته کړه د عدالت دغه پریکړه ناسمه ده او که ولس د ګوند ته بیا رای ورکړي نو په پارلمان کې به یې پر ضد اقدام وکړي. نوموړي همداراز وویل د وزیر اعظم له چوکات څخه د په لرې کولو کې د پیپلز ګوند او د تحریک انصاف د مشرانو هم لاس و. ماته نه ده معلومه چې د انتخاباتو په شپو ورځو کې به دلته بیا راشم او که نه، ځکه تاسو پوهیږئ چې دوی وایي نواز شریف ونیسئ او په جیل کې واچوي. خو زه دا وایم چې د پاکستان ولس له نواز شریف سره مینه او له دوی کرکه کوي او دا د پاکستان پر ضد سازشونه جوړونکي کسان به ناکامه او نامراده وي. د ذکر دا د تیر کال د جولای پر 28 سپریم کورټ نواز شریف حکومت ته د خپلو شتمنیو نه ښودلو په تور د وزیر اعظم د چوکۍ لپاره نااهله وګرځوه. د مانسیری جلسې ته په وینا کې نواز شریف د رای درناوی او کوي په نوم د پیل کړي خپل کمپاین په اړه هم خبره وکړه. نوموړي وویل د دوی د کمپاین هدف د پاکستان او د وګړو عزت یقیني کول دي. د نوموړي په خبره د پاکستان اصلي مالکان یو څو جاګیردار نه بلکې د دې هیواد اوسیدونکي دي. له تیرو اویا کلونو راهیسې په هیواد کې همدا لوبه روانه ده. هیڅ یو وزیر اعظم پرې نه ښودی شو چې خپل آئینی حکومتي دوره پوره کړي. زه تاسو ته ډاډ درکوم چې په راتلونکو وختونو کې به موږ بیرته سرلوړی شو. غواړم له تاسو ژمنه واخلم چې په دې هڅو کې به راسره ودرېږئ. د نواز شریف پر پرونی وینا د خپل غبرګون ښودلو پر وخت د تحریک انصاف ګوند پارلماني استازي شفقت محمود د پاکستان یو شخصي ټلویزیون ته ویلي نواز شریف عدالت نه اهله ګرځولی او په سیاست کې د هغه د بیرته راتګ هیڅ امکان نشته.
تبصری، شننی، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانی او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پا بپانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شن.
د پاکستان د ځینو ټلویزیون چینلونو مسولین د پیمرا لخوا پر دوی د لګول شو جرمانو په اړه بیلابیل نظرونه لري. پیمرا یو حکومتي اداره ده چې په پاکستان کې الکترونیکی مطبوعاتو سره الوند چاري څاري. په هیواد کې د فعالو ټي وي چینلونو له مسولینو څخه ځینې وایي چې حکومت پر دوی بندیزونه لګولي دي، خو ځینې نور بیا دریز لري چې د پیمرا جرمانې دوی ته د یادګیرنه ورکوي چې خپل خبرونه لا نور کره کړي. پامیر ساحل د موضوع تفصیل سره.
د پاکستان د جیو ټلویزیون خبریال حامد میر وایي د آئین 19 آرټیکل د رسنیو د خپلواکۍ خبره کوي، خو پر هغو یو لړ بندیزونه هم لګوي. دی وایي له دې آرټیکل سره سم پر عدالتونو، پر امنیتي ادارو، ان تر دې چې په دوستو هیوادونو هم تنقید نشي کېدی. دی زیاتوي د رسنیو د ازادۍ لپاره د دې آرټیکل بدلون اړین دی.
تو ایک تو آرٹیکل 19 جو ہے اس میں تبدیلی کی ضرورت ہے، اور جب تک وہ تبدیل نہیں ہوتا
یو خود نلسم آرٹیکل دا بدلولو ضرورت ہے. تر ہغی چھ دا بدل کرل شوی نوی نو دا پاکستان بیلا بیل ریاستی دارے با دا دی آرٹیکل پا پلما پر رسنیو بندیزونو لگولو تا دوام ورکوی
دارے ہیں وہ آرٹیکل 19 کا کور لے کے میڈیا پر پابندی لگاتے رہیں گے.
حامد میر وړاندې ویل چې دا آرټیکل بدل شوی نه وي، رسنۍ مجبورې دي چې د پاکستان د برقی رسنیو د انتظام ادارې یا پیمرا جرمانو او بندیزونو ته غاړه کېږدي، او همدا وجه ده چې جیو او نور ټلویزیونونه د جرمانو سره مخامخ شوي. دی وایي د پیمرا لغاړې دا لومړی ځل نه دی، بلکې پخوا هم دا ډول محدودیتونه پر جیو او نورو برښنایي رسنیو لګول شوي دي. پیمرا د جمعې په ورځ د یو نوټیفیکیشن په خپرولو سره پر یو شمیر پاکستانی ټلویزیونونو له دې کبله جرمانه لګولې وه چې ګواکې هغوی د پخوانی وزیر اعظم نواز شریف او د هغه د لور مریم نواز په اړه ناسم خبر خپور کړی دی. پیمرا وایي د پاکستانی چینلو ویلي چې ګواکې سپریم کورټ د نواز شریف او مریم نواز د بیانونو پر خپرولو بندیز لګولی. پیمرا د ټلویزیونونو ته دا هدایت هم کړی دی چې د دغه خبر سپیناوی دې وکړي او خپله غلطي دې اصلاح کړي. د حامد میر برعکس په پېښور کې د مشرق ټلویزیون یو مسؤل ساجد ټکر مشال راډیو ته ویل دوی منی چې ساهوان یې ناسم خبر خپور کړی وو. دی وایي د پیمرا پر حکم اعتراض نه لري او جرمانه به هم ورکړي.
پیمرا چې کوم ریګولیټری اتارټي دا او نظر ساتي په دې چینلو باندې، موږ ور درناوی لرو د مشرق ټي وي د کارکون په هیڅ باندې، او دا غي پرانا کې بیا د کوم جرمانه پمګا په مشرق ټي وي باندې 2,00,000 روپۍ لګېدلې دا، نو هغه خو هم په خپل زبانه بالکل ٹھیک تھا. د دې سره سره چې کوم غوي د افالجی خبره کړې دا، نو غم چې کوم ثرو پراپر چینل دی غوي وایي چې پرایم ټایم کې دی او په دې طریقې دی، نو هغه هم مونږ نن کوو.
په اسلام آباد کې خبریال طاهر خان وایي پاکستانی رسنۍ د بریکنګ نیوز یا تازه خبر د روایت د برقرار ساتلو لپاره کله کله دا ډول خبرونه چې لای رسمي منابعو پخلی نوي کړی خبروي، چې د پیمرا لخوا تر څارنې وروسته پر دغو رسنیو بندیزونه یا جرمانې لګیږي.
نو یو دلته بل پاکستان کو دای مشکل دی که یو ټلویزیون یو خبر ورکی، نو په زید دی چې دا غي بل ټلویزیون تحقیقات کوي، پلټنې کوي چې دا خبر درست دی که نه دی، بس یو ورکی نو بیا ټول هم هغه رپورټ کوي، او دا غي د وجه هم دک دنګ چرشو چې اکثر ټلویزیون چینلونو هغه یو شان رپورټ کا، او هغه بیا وروسته غلط ثابت شو. نو دا جرمانه خبر تاسو کوي د پاکستان کوم دلتا اداره ده د نگرانی الکترونیک پیمرا چې ورته وي، نو هغه ټول تقریبا ټول ټلویزیون چینلونه هغه لوی دي او هغه واړه دي، نو هغه ټول جرمانه شوي دي.
د پیمرا لغاړي جرمانه پر 14 ټلویزیونونو لګول شوی چې پکې جیو، اکسپریس، سما، دنیا، ای آر وای، مشرق او ځینې نور شامل دي. له چینلونو څخه تفصیلي وضاحت هم غوښتل شوی او ورته ویل شوی چې که پر دغه پریکړه یې عمل ونه کړ نو بندیزونه به هم ورباندې ولګول شي.
د مشال رادیو خپرونې پر دغه سپو اوریدای شي. میډیم ویوز پاکستان یو ویش، شارٹ ویوز 2013 پینزل ازرا 300 شپیت، او 15,000
په کوټ کې د اپلاباد میډیکل کالج د وجل شوی زده کوونکی آسمې رانی کورنۍ وای پر دوی د مقابل لوري کورنۍ او ملګري د جبري روغ جوړ کولو لپاره فشار اچوي او دوی ځانونه خوندي نه احساسوي. دا په داسې حال کې ده چې نن د پېښور په ترهګرۍ ضد عدالت کې د یاد کیس اورېدنه ټاکل شوې چې وشي. نجیب عامر تفصیل راکوي.
سافیا رانی چې د وژل شوې محصلې اسما رانی خور د مشال رادیو ته د یک شنبه په ورځ وویل چې د مجاهد افریدی د کورنۍ او دوستانو لخوا پرې زخت زیات فشار دی او هڅه کیږي چې دوی راضینامې ته آماده کړل شي. نوموړي زیاتوي
چې د کوم جوړی ته د زمونږ کره خلک زی او راضی دی په مونږ باندې چې دا ډیر زیات دباو پرېشر را باندې راوړي او دا غي د خبرو نم دا ظاهریږي چې کوم مطلب مونږ د جوړه موړه ونه کړله نو هغه ولا ریزلت په چې دا خبره ناراضي.
صفیا رانی وایي هیڅ ډول فشار به کورنۍ پر ځانونه مني او د انصاف غوښتلو لپاره به خپل مبارزه جاری ساتي. اسما رانی د روان کال د جنوري په 28 په کوهات کې پر ډزو وشل شوې و. د هغې کورنۍ تور پوری کوي چې د مجاهد افریدی د کورنۍ د هغې رشته غوښته او چې کله دوی انکار وکړ مجاهد افریدی اسما وژله. د پاکستان سترې محکمې د اسما رانی د وژل کېدو نوټس اخیستی و او د پاکستان پولیس په دې توانېدلی چې مجاهد افریدی په متحده عرب اماراتو کې تر نیول کېدو وروسته پاکستان ته ولېږدوي. مجاهد الله افریدی د هغه ورور صادق الله افریدی او شاهزیب افریدی چې له هېواده په بهر وتلو کې له مجاهد افریدی سره مرسته کړې وه دا مهال په بند کې دی او د ترهګرۍ ضد عدالت کې پرې مقدمه روانه ده. صفیا رانی وایي په داسې حال کې چې د دوی مقابل لوری زیات اثر او رسوخ لري دوی د وکیل نیولو پیسې هم په مشکله پیدا کوي.
مونږ یو وکیل وسنه لرو او دی 8-10 وکیلان هایر کړی دي او بل دی وکیلانو دا کوشش شروع کړای دا چې دینه دا ای ٹی سی چار چې دی دا ختم کی. نو زه دا پلیس تاسو ته دا ویل غواړم چې مونږ سره د انصاف وکړل شي او مونږ ډیر بے بس او غریب خلک یو مونږ وس نشته دا نو لهذا دا مونږ عدالت نه او دی ټولو نه مونږ دا اپیل کوو ریکوست وکړو چې مونږ خور سره او مونږ سره دی انصاف وکړلی شي اور زر نظر دی وکړلی شي.
صفیا رانی د هم وای چې بل خور نزیله ترانی چې د کوهار د قانون پوهنې د کالج د کون کې د مجاهد افریدی د کورنۍ لویری له کور نه شي وتله. د صفیا رانی د اندېښنو غوښتنو په اړه محاسبه وکړه د کوهار د پولیسو د مشر عباس مجید مروت نظر راوخلو خو د زیاتو هڅو باوجود هم بریالی نه شو. خو د کوهار د پولیسو یو بل افسر د نوم او د غږ د نه خپرولو په شرط مشال لړیو ته ویل مجاهد افریدی او دوه نور کسان د اسمی رانی د قتل په تور تورن شوي د محل په زندان کې دي او پر ضد د ترهګرۍ ضد په عدالت کې مقدمه روانه ده. د ویل د اسمی رانی کورنۍ ته د حفاظت لپاره پولیس ورکړل شوی چې عدالت ته د تللو پر مهال ورسره موجود وي. د ته هم ویل چې پر پولیسو هیڅ ډول فشار نشته او نه هم د مجاهد افریدی خلاف د ترهګرۍ تورونه لری کړل شوی دي. له یو میلیون نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوښه کړې ده.
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
او twitter.com/mashalradio.
د مشال ریډیو اوریدونکو د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی په خوست کې د ټاکنو د نوملیکنې پر مرکز برید غندلې او امنیتي ارګانونو ته امر کړی چې د دې پروسې امنیت په جدي توګه ونیسي. په خوست کې پرون ماسپخین په وجمات کې چې د ټاکنو نوملیکنه هم پکې روانه وه بمی 14 شو چې پکې ولس کسان وژل شول. صفی الله ستانکزه معلومات راکوي.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی امنیتی ارګانو ته امر کړی چې د نوملیکنې د مرکزونو امنیت په جدي توګه ونیسي. ولسمشر اشرف غنی دا خبره په هغه اعلامیه کې کړې چې د خوست د پرونی بمی 14 د غندلو لپاره ورکړې ده. ولسمشر غنی ویلي چې په خوست کې د انتخاباتو لپاره په نوملیکونکو باندې پرونی بمی 14 په ولسواکۍ، مدني حقوقو او فردي ازادیو د خلکو باور او د ټاکنو په ملي بهیر کې د هغوی ګډون نشي کمزوري کولای. د خوست ښار په دویمه ناحیه کې پرون پر یاخوبې جمعه بمی برید شو چې پکې د انتخاباتو نوملیکنه هم روانه وه. په کابل کې د امریکا سفیر جان باس هم په خپل ټوټر پاڼه کې د خوست په دغه جماعت بمی حمله غندلې ده. جان باس لیکلي چې دا برید په ډیموکراتیکو ارزښتونو او انسانیت برید و. د خوست والی حکم خان حبیبي پرون شپه ازادي راډیو ته د دې پیښې د وروستیو جزئیاتو په اړه وویل.
شهیدانو تعداد تر ولس پورې رسیږي او زخمیان تر درې دېرش پورې. ټول ډاکټر صاحبان دولتي او غیر دولتي هغوی نهیله دعوه هغوی ته هدایت ده او رسمي ډاکټران ته چې هغوی روغتونونو ته ځان ورسوي او د مریضانو تداوی ته په جدي توګه پاملرنه وکړي. ناوخته زموږ امنیتي مسؤولین په شفخانو باندې هم مصروف و، د دغو مریضانو په انتقال کې هم مصروف و، او د پیښې په جدي پلټنه باندې هم مصروف و. موږ ناسته کړې ده تر څو خدای مکه نورې کومې پیښې ونه شي د هغوی لپاره څنګه جدي تدابیر ولرو.
د خوست والي وویل سږ کال له پیله وسله والو مخالفینو په خوست کې د ورانکاره فعالیتونو اراده درلوده، خو د ده په خبره امنیتي ځواکونو د هغوی ډېر پلانونه شنډ کړي دي. طالبانو چې له دې مخکې د ټاکنو لپاره د نوملیکنې پر ضد تبلیغات کړي وو او خلک یې منع کړي، دا وری د خوست په دویمه ناحیه کې د یعقوبی پر جماعت په شوي برید کې هر ډول لاس لرل رد کړی دي. دا یوازې خوست نه دی چې د نوملیکنې په مرکزی برید کېږي، بلکې تر دې مخکې په کابل، غور، بادغیس، بغلان او ننګرهار کې هم د نوملیکنې په مرکزونو بمی چاودنې، وسلوال بریدونه او انتحاري حملې شوې دي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د نوملیکنې د مرکزونو د امنیت د تأمین لپاره له اړوندو ادارو سره په تماس کې دی، خو د بې امنیو په سبب یې له 401 نوي مرکزونو نږدې 50 تړلې دي.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
د ننګرهار ولسونو پرون د یوې غونډې په ترڅ کې د برېښنایي تذکرو د ویش د ملي پروسې د ملاتړ تر څنګ له مرکزي حکومت وغوښتل چې د برېښنایي پیژندپاڼو د ویش لړۍ د ولایتونو ته هم وغځوي. غونډې ته په وینا کې د ننګرهار والي له خلکو وغوښتل چې د راتلونکو انتخاباتو لپاره د نوملیکنې له بهیر سره ملګري شي. باز محمد عابد رپورټ راکوي.
د برېښنایي پیژندپاڼو د ویش د پروسې نه د ملاتړ دا غونډه د یکشنبې په ورځ د جلال آباد په شاهي ماڼۍ کې جوړه شوې وه چې د ننګرهار د بېلابېلو ولسوالیو څخه پکې په سلګونو دیني عالمانو، قومي مشرانو، ټولنیزو فعالانو او ځوانانو برخه اخیستې وه. دغې غونډې ته د ننګرهار والي محمد ګلاب منګل په خپله وینا کې په ولس غږ وکړ چې تر هغې چې په ولایاتو کې د برېښنایي تذکرو د ویش لړۍ نوي پیل شوي، په کار ده چې په انتخاباتو کې د ګډون په خاطر خلک کاغذي تذکرې واخلي او د ټاکنو لپاره نوملیکنه وکړي.
هیله کوم چې د الکترونیکي تذکرو د تمدید لړۍ له ارګ نه راووځي، د کابل نه وحیو ته او بل اخره له غره ولایاتو ته او تر ولسوالیو پورې. هیله مې ده چې په دې کې موږ ټول خپل ملي مسؤلیت ادا کړو. د اوس هم تذکرو د ویش لړۍ روانه ده. خپل اعتزاز، خپل د کورنۍ غړي، خپل قوم، خپل ولس دې ته وهڅو چې تذکرې واخلي.
د ملي تحریک مشر پوهان ډاکټر محمد اسماعیل یون چې د تیرو څو کلونو راهیسې د برېښنایي تذکرو د پیل کېدو په پار مبارزه کوله، په افغان ولس مشر غږ وکړ چې د خپلو صلاحیتونو په بنیاد د برېښنایي تذکرو د ویش لړۍ چټکه کړي.
کاغذي بهیر کې فوق العاده ګډون کوو او هم برېښنایي تذکرې چې د غله، جنازه، د ډاکو، د قاچاقبر، د ټولو مخه نیسي، په هغه کې ګډون کوو. جمهور رئیس ته وویل چې تېر جمهور رئیس په شان محافظه کاري وکړو، آینده انتخابات ان شاءالله د مثبتو کسانو ګټلې چانس زیات ده.
د ننګرهار ولایتي شورا مرستیال ډاکټر لال محمد دورانی وویل چې د برېښنایي پیژندپاڼو لړۍ د له ارګه راوباسي، ولسونه یې کلي په کلي حمایت کوي.
بسونه په پښتنو ډک دي، لسانس، ماسترۍ، دکترا د نورو اقوامو سړي پوڅکې چې د هغوی ښځې هم روانې دي. د دغې بیدارۍ په خاطر باندې په تاسو ټولو وروڼو غږ کوم چې د الکترونیکي پیژندپاڼو د ویش لړۍ دی یوازې په ارګ کې نه، د هغې داسې ملاتړ موږ کوو چې موږ یې کلي په کلي غواړو، ولایت په ولایت غواړو.
د برېښنایي پیژندپاڼو د ویش د پروسې د ملاتړ دا غونډه پر داسې مهال جوړیږي چې د افغانستان د ملي یووالي حکومت اجرائیه رئیس ډاکټر عبدالله عبدالله او د بهرنیو چارو سرفرست وزیر صلاح الدین ربانی چې د جمعیت ګوند چارواکي دي، د برېښنایي پیژندپاڼو د ویش مخالفت کړی چې د دوی دا مخالفتونه په ولس او ټولنیزو رسنیو کې له سختو غبرګونونو سره مخ شوي دي.
د سولې پر لور
یو ناسا بدرزو شو په بس دغه مړی مراده وسه مالته دومره پراته دي.
هر طرح بدرنگ زکه دا چې دا غمن لژوند سره نسته دا
غلط فهمي ده چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې کومه ختمي
موږ په دې امید نور نه غواړي چې موږ به نه ځمنو کتاب ته تکینی ټول تخته فل غواړي چې نور ور باندې
دا د سولې आवाज ده
د سولې پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولېزې چارې او د خپل حقوقو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال رادیو ووري
نورین کوتا سمشال رادیو ته غوګي په پیښور کې د سحر لسنی می بجې شوې د خبرونو لنډیز د منور شاه ناور
تیر ورځ د پاکستان د کورونو چارو وزیر احسان اقبال د پنجاب په ناروال سیمه کې په وسلوال برید کې جوبل شوې ده. د کورونو چارو ریاستی وزیر تلال چودری رسنیو ته ویلي ملدکې د احسان اقبال په مټ لګیدلې او ډاکټران وایي چې حالت یې لاندېښنې بهر دی. پولیس چارواکو ویلي دي چې برید کوونکی یو ویشکلن ځوان دی او دوی نیولی دی. د پاکستان پخوانی وزیر اعظم نواز شریف تور لګولی چې د عدالت لخوا د ده د نه اهله کولو د فیصلې تر شا د نورو ترڅنګ تحریک انصاف او پیپلز ګوند هم لاس لري. بلخوا تحریک انصاف او پیپلز ګوند وایي نواز شریف عدالت لري کړی په کار ده چې په ځان لګېدلي تورونه په عدالت کې سپین کړي. نوموړی د تیر کال په جولای کې د پاناما اسنادو په مقدمه کې سپریم کورټ له وزیر اعظمۍ نه اهله کړی دی. نن په پیښور کې د ترهګرۍ ضد عدالت د آسم ارانی قتل کیس اوریدنه کوي. نوموړی د بټ آباد میډیکل کالج د کوونکو د جنوري په 20مه په واټ کې وژل شو. د آسم ارانی کورنۍ وایي د روغې جوړې لپاره د فشار سره مخامخ دي او ځانونه خوندي نه احساسوي، خو پولیس وایي د حفاظت لپاره یې پولیس اهلکار ټاکل شوی دی. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی خپل هندي سیالي ته ډاډ ورکړی چې په بغلان کې د تختور شو هندي انجینرانو د خلاصون لپاره بشپړې هڅې کوي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت پرون ماخام په یو بیان کې ویل چې ښاغلی ربانی د هند د بهرنیو چارو وزیر سوشما سواراج ته ټلیفون کړی وغې ته ډاډ ورکړی چې افغان امنیتي ځواکونه به خپل ټول توان په کار اچوي چې دا تختور شوي هندي انجینران راخوشي او امنیت یې ونیسي. عراق وایي جنگي جازونو یې په شام کې د داعش کمانډران په نخښه کړي. تېره ورځ د عراق د وزیر اعظم حیدر علي بادی له دفتر خپور شوي یو بیان کې راغلي چې عراقي جنگي جازونو په هوایي بریدونو کې د شام په ختیځ کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې یا داعش کمانډران په نخښه کړي دي. او د برتانیا او جرمني اعلی چارواکو د امریکایي ولسمشر ډونالډ ترامپ تر رضاکولو هڅې توندې کړې دي چې واشنگټن له ایران سره شوي د 2015 کال له اټومي تړون ونه وځي.
اوریدونکو د خبرونه په پاتې برخه کې مستاسو لپاره دوه نیس پروګرامونه راوړي، روښانه مستقبل او ستونزي یو سرکار. اول درته روښانه مستقبل خبرونه اورو. د پروګرام منور شاه جوړوي. دا نننۍ خبرونه تاسو په تکراری توګه اورئ.
د مشال ریډیو روخانه مستقبل خبرونه کې د خپل کوربا منور شاه سلامونه او نیکی پیرزوونه قبول کړي. زیاتره پښتانه ځوانان په وطن کې د تعلیم د سہولتونو او د لړ کې د حکومتي اقداماتو د کمی ګیله کوي او وایي چې د پرمختګ لپاره تعلیم مهم دی خو حکومت دې ته توجه نه ورکوي. بلخوا د افغانستان په ننګرهار ولایت کې یو شمیر تعلیمي یافته ځوانان راپاسېدلي او د مثبت بدلون په نوم یو ټولنه یې جوړه کړې چې په کې دوی په رضاکارانه توګه ځوانانو ته وړیا زده کړې، لارښوونې او د سیالۍ د بیلابیلو ازموینو لپاره تیاری کوي. د دې ټولنې مشر په دې اړه مشال ریډیو ته وویل
مثبت بدلون ټولنه په 1991 کال کې رامنځته شوله او په پیل کې زموږ د یو شمېر پوهنتون استادانو تصمیم دا و چې څنګه وکولی شو چې هغه شکایتونه او ستونزې او ګیلې چې موږ همېش کوو
عبدالبصیر سباون په دې ټولنه کې د زده کړو د بیلابیلو برخو پکې د زده کوونکو د شمیر په حق لوي
نه کمر غچه مونږه په لس برخو کې فعالیت کوو، انګلیسي، کمپیوټر، انټرنیټ، ژورنالیزم، اداره او مدیریت، سیاسي اصلاحات، د کانکور لارښود، تحقیق، ټول مونږه اوس اولن مهالي ورکشاپونه او همدارنګه نور په ملي او نړیوالو موضوعاتو باندې کانفرنسونه دایره په دغه مرکز کې اویات نه اوسازانی او وزرو ته زده کوونکو ته په وړیا ډول درس ورکوو. ورځ تر بلې زموږ د استادانو ملاتړ هم زیاتېږي، یعنې حواله کې مونږ څلور تنه استادان او اوس اویا تنه ولنټیر استادانو، چې دې کې تقریبا اتلس تنه استادان چې دي هغوی د ماسترۍ په کچه زده کړې کړي دي. مونږ دغه مرکز کې ټول خدمات چې دي وړیا یې ترسره کوو، نه کوم پیرهدار لرو، نه کوم ساتونکی لرو، نه کوم صفاکار د دې مرکز لپاره لرو، او نه حتی اشپز لرو. دا ټول کارونه مونږ خپله کوو، او ټول هغه ځوانان چې هغوی د اقتصادي ستونزو سره لاس او ګریوان دي یا خویندې دي، هغوی دې مرکز ته راځي په وړیا ډول باندې دلته زده کړې کوي. مونږ په دې شپږو کلونو کې د 15,000 نه زیات زده کوونکي چې دي په دغه بیلابیلو برخو کې مونږ فارغ کړي دي.
عبدالبصیر سباون وایي په خپل یې په ډېره غریبۍ کې تعلیم ترلاسه کړی، غواړي چې د بې وزلۍ له وجې د ځوانانو نه تعلیم پاتې نشي. نوموړي وویل یو زده کوونکی چې د هر عمر وي او هر کله داخلي دل غواړي دوی ورته موقع برابروي.
لکه زمونږ سهار چې د مدرسې پیل کېږي، هغه کې عموما د کم عمر شاګردان دي، د اول او د دویم او په دغه وخت چې هغه مونږ سهار وخت پیلو، یو د انګلیسي او کچه باندې چې دي هغه اکثره د مکاتبو شاګردان دي، انګلیسي او کمپیوټر چې وای او ورسره محصلین هم دي. دویم بل برخه چې دا بیا مونږ د دولسم فارغینو ته لرو چې هغه کانکور ورکړي، د کانکور یو برنامه مونږ لرو او تقریبا هغه تمشتنی پروګرام دی، هغه کې مونږ اکثره د دوی د دولسم فارغین چې سکل کانکور ته مده گیلی سی اگوی روزو، یو د مثلا د سیمینار جوړونی ورکشاپونو او د لیډرشپ ژورنالیزم دی کی مونږ سره د اکثر چې دی پونتون برحال ماسیلی نم راځي، پونتون د فارغ ځوانان نم راځي، او دغه د تحقیق راویر چې دی کی مونږ سره وخت کې دا ماسیلی مستوی سیمونو ته ورسیږي، دغه برخه کې مونږ سره بیا دی زیات ماسیلین وی. مونږ هر کټګوري ته متعلمینو ته خپل برخه کې په انګلیسي او کمپیوټر او په دغه نورو برخه کې زمينه برابر او ماسیلینو ته خپل.
عبدالبصیر سباون همداراز اویل چې د مثبت بدلون ټولنې بیلابیل پروګرامونه د روجې لمیاشتې پرته ټول کال جاری وي، او په هر برخه کې چې لسو زیات زده کوونکي برابرېږي دوی ورته د ښوونې لړۍ شروع کوي. هجرت الله اختیار چې د دې ټولنې په بنسټګرو کې شامل دی او پکې په رضاکارانه توګه درس هم ورکوي وایي،
دا مهال د ننګرهار پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو پوهنځي کې د استاد په حیث باندې دنده ترسره کوم، او ما په 2018 کال په اگست کې د متحده ایالاتو د واشنگتن پوهنتون څخه د حقوقو په برخه کې ماستری ترلاسه کړه. د ټولنیز حرکتونو دا اول قدم کې چې کله ته شروع کړي نو دا لږ زور غواړي. دوا مسائل ډیر زیات اساسي ستونزه ده چې یو څوک ټولنیز کارونه اجتماعي فعالیتونه کوي. اوله خبره دا ده چې د خلکو خبرې دي، خلکو تبلیغات دي. مونږ چې دا کار کله شروع کړو مونږ باندې بیلابیلې په اصطلاح ټاپې ولګېدي چې دا د پلانکي سیاستوال ډله ده، د پلانکي سیاسي شخص نه پیسې اخیستي، چا به موسساتو پورې تړلو پلانکي موسسې ورته پیسې ورکړي دي، اوله دا پلانکي هیواد سپورټ کوي. دا خبرې یو وخت کې دینه مونږ ډیر زیات دردېدلو او ازرده کېدلو.
هجرت الله اختیار اویل که څه هم دوی په دې مرکز کې وړیا کار کوي، خو ځینې مصارف داسې دي چې پکې دوی مالی مرستو ته اړتیا لري.
دغه مصارف او زمونږ خپل د کورنۍ هغه بوج هم په موږ باندې ده، او زمونږ کورنۍ اقتصاد زمونږ د ټولو ملګرو ته دې کچه نه ده چې هم خپل کورنۍ سپورټ کو او هم دا مرکز سپورټ کو. نو په همدې خاطر باندې دا یو چیلنج ده تر اوسه پورې هغه د خلکو د خبرو د حالت نه موږ راوتی یو، هغه اوس خلکو ته موږ ټول خپل ځان ثابت کړی. دویمه مسله دغه د فنډ مسله ده چې دا موږ هر کال موږ پې ځان کم نه احساس او خو مونږ خلکو ته لاس وګدو او یو نو د سوال غوندي چې هر څوک پویږي چې دا سړی یو خماش لري، خ کاروبار لري، خاغه لري، نو هغه زو هغه سره کېدو ورته چې مونږ سره مرسته وکا. او دا یو تکراری مسله ده چې هر کال مونږ د دې سره مخ کیږو.
د مثبت بدلون د زین نور استادانو خبرې به هم واوري چې اول یې په خپل هم په دې مرکز کې زده کړې کړې دي. دا راز دی یو زده کوونکی خبرې درته هم وړاندې کوو، خو د ویلند د مینه پاس
د مشال ریډیو روخانه مستقبل خبرونه ده چې پکې دا اونۍ د افغانستان په جلال آباد کې د یو داسې تعلیمي مرکز حال اوري چې پکې زده کوونکو ته ویډیا درس ورکول کیږي. د دې مرکز استادان چې نورو ځایونو کې وظیفه لري دلته هم د څو ساعتونو لپاره وړیا ښوونې ته ورځي. دا ډول هلې ځلې د ټولنې د پرمختګ لپاره څومره ګټورې دي تفصیل لپاره د مشال ریډیو تر څنګ اوسئ.
د مثبت بدلون یو استاد وایي د مالی مشکلاتو له وجې ورته په خپل هم تعلیمي سلسله پر مخ بیول ګران وو، خو د دې مرکز له لارې زده کړې کړې دي.
نوم می مریم د اوسېګم جلال آباد ښار کې د ننګرهار مرکزی د معلمین د سینس څنګه نه یعنی د سوار سم پاسه ته سپارره مو اوسېل نیو خون کې په باندې دی دیوالې څنګه پاره غي منو اعلان ټول لار خبره شول مې چې دوی اعلان کوو هم د سپیپر یې وشوي په سن مکتب کې مو ویل چې وړیا د خويندل لپاره ده. نو بیا زم مام یو ځل یو وخت چې نږدې نور شم وی ګورم څنګه د رښتیا د څنګه بیا ورغلم دې علمي او کلتوري مرکز ته رښتیا چې اعلان تاسو لا غي نه لا تاسو خولو چې ما غوښتل که اقتصادي مشکلات لوه دي ما نه شو کولی نو دته په وړیا توګه کینه برخمو نه شم ډېر څه په لومړیو کې مې خپله پکې درس وویلې اوس الحمدلله رضاکارانه توګه اوس خپل دې بچیانو ته وړاندې.
له مریم مو پوښتل چې د یو زده کوونکې او بیا د یو استاد په حیث د دې مرکز تعلیمي ماحول په اړه څه نظر لري.
بالکل یو مسون چاپیریال لري، مسونه اداره ده کې پښتني ټولنې ته سم برابر مسونه اداره ده، مسون چاپیریال ده، امنیت لري، حاضر ده، درس ده، حاضر چاپیریال له حاضر کې خوندي سهار شپږو نه تر نهو بجو پورې چې ده یوه دینی مدرسه ده چې د قرآن کریم د تجوید او تفسیر همدارنګ د قرآن کریم ترجمه نو د ناظري سره درس ورکوي د شپږو بجو نه نیولې تر نهو بجو پورې او دا غي نه را پدی خو چې بیا نه هم تاسو نه نیولې تر یوې بجې پورې چې بیا انګلیش دی، کمپیوټر دی، انټرنیټ دی، د تور تنور د کړی دي چې دا په وړیا ډول باندې د نیمه ورځ ټول د جنو لپاره یعنی واده شوی دی
بلخوا. د مثبت بدلون د اداري چارو مسول او استاد شاکر الله حضرتی وای ځینې استادان له درس ترڅنګ د ټولنې سره مالی مرسته هم کوي.
زه خپل مخکې یو انسټیټیوټ کې استاد ما یو طبي علوم انسټیټیوټ باندې کې استاد ما نو کله چې وزګارو ما دلته پلمه د خدمت مې مخته وړو ځکه چې دا یو په مونږ حق د ټولنې مظلوم قشر په مونږ حق دی، مونږ باید دغه کار مخته ویسو. نور به بخش دی هغه زمونږ ځینې دوستان دي د سباون سره په شمول باندې هغې وظایف لري، وظیفې لري، نو د هغې نه هغه خپل ماس نه یو اندازه د ټولنې سره مرسته کوي. هغه دغه کوم کارونه چې برق بل شو کرایه او ځین نور دغه دي مصارف دي هغه دوی دغه لار نه مونږ پوره کوو، نه مونږ سره کوم حکومتي اداره او نه کوم موسا هېڅ څوک مونږ سره مرسته نه کوي.
د مثبت بدلون ټولنې یوې زده کوونکي سره مو هم خبرې کړي.
زمانم انسان د جنرال ریډ جنرالګټ مرکز او سټیم ټیم اوسه یوه بجې نه ټول ورته پوری کانکور ته ځم. د کانکور ما دی شروع ده، دا مخکې ټولونه کې هم شروع وا مخکې مې هم ورته وصول دي یو ریپلای هم کوم واړه ما نور هم په اصله کوم بل دی هم دی بیا والی چې د دې مسول کسان راغله او د دې په اړه مونږ ته ویل چې دا څه کورس پرانې سره شو یا تاسو راشه زده کړو کې نو زلاله مخبل ته د کانکور ما دګي درو کړل ماحول ډیر برابر ده. دا چې دا یو مسول چاپیریال د انجینر لپاره برابر کړی دا حال دا لیال کان جدا دی، انجینر جدا دی، د انجینر لپاره جلا وخت تاکل شوی دی چې انجینر به بیره بل بخښنه کړو ته ذکر کوي. بیا خزینه استادان خې پریمانه دی ورکی خزینه استادان درس ورکړي او خو یو مسول چاپیریال د ټولو لپاره.
د دې ټولنې یو استاد او بنسټګر هجرت الله اختیار په خپل پیغام کې وایي
که دولت ځینې کارونو ته رسیدګي نشي کولای ټولنه هغه باید خپل ترسره کړي. همدې په خاطر باندې ځکه دولت خپل پلان ممکن اویا فیصد عملي کړي، دیرش فیصد یا به بودیجه نه یا وخت نه یا کرپشن ده یو ستونزه ده هغه نشي کولای. نو دا دیرش فیصد څه شي چې پاتې کیږي هغه باید ټولنه خپل ترسره کړي، ځکه ټولنه د خپل ځان لپاره کار کوي، اجتماع د خپل ځان لپاره کار کوي. نو دا د په هر ځای کې ممکن نه ده، د ټولنې په هر برخه کې ممکن نه ده، او په افغانستان کې د لپاره فوق العاده ضرورت ده، ډیر زیات ضرورت ده. زما پیغام به خلکو ته خصوصا ځوانانو ته دای چې د خپل ځان د خپل ټولنې او د خپل وطن لپاره حد یقل لږ تر لږه هغه څه وکړي څه شی چې کولای شي او دا کفایت کوي.
دا راز خزینه استاذه مریم هم وایي په کار ده چې جنکۍ په زده کړو کې شاته پاتې نشي.
یو پیغام یې ورته ده، من هیڅ دی یوې خور د مسلمان خور مونږ خو ټول الحمدلله مسلمانان یو، ورشاته خپل پت عزت ګران دی. په دې کور کې په دې ټولنه کې چې ده حجاب ورته خوندي دي، او هغه څوک چې زما غږ اوري او هغوی چې محرومې دي له زده کړو نو ولې علاقه لري چې د زده کړو که هغه کې اقتصادي مشکلات وي او یا که رواجونه وي، نو زما ورته دا پیغام دی چې همت وکړي، خپل مبارزې ته ادامه ورکړي. او زده کړې هر انسان حق دی. نو زمونږ خپل پروردګار چې کله په لومړی کې رسول الله صلی الله علیه وسلم را لګون وغه ته د اقرا کلمه ولې چې اقرا به اسم کرزي خلق، نو دوی چې د اقرا یعنی ول ولا کومه کومه چې دا هیوا چې د وران دی ویجاړ دی او دا نور په جنگونو په دي کرکو په مری واجنه چې دا منفي رواجنه دی په دې په دوام سره هیوا نه جوړي، په علم سره جوړي، په قلم سره جوړي.
د مثبت بدلون ټولنې مشر عبدالبصیر سباون وای کوم ځوانان چې د بې وزلۍ له وجې لزده کړو پاتې کیږي دوی یې د غستونځه حل کولای شي. ځوانانو ته پکار ده چې نور هیڅ وخت ضایع نه کړي او د تعلیم لپاره ځانونه د هیواد ګټور وګړي جوړ کړي. او هم په دې ځای د دیونی روښانه مستقبل خبرونه سرته ورسېده. تاسو هم که کومه پوښتنه وړاندیزونه او یا معلومات شریکول غواړئ نو په دې شمېرو ټلیفون وکړئ او خپل پیغامونه ریکارډ کړئ. 00202212 1212. او اوس خپل کوربا منور شاته اجازه ورکړئ. خاد او آباد اوسئ.
او سوریدونکو ستونزي او سرکار ونیس پروگرام در تاورو دا خبرونه مجید بابر جوړوي او دا نننې یو تاسو په تکراری توګه اوري.
ستړي مشي د مشال رادیو ونی د خبرونه ستونزي او سرکار کې د خپل قربا مجید بابر نیکی هلي او سلامونه ومني. د نن په خبرونه کې به واوري چې د خیبر قبایلی سیمې د زده کوونکو د اتحادیې مشران او غړي وای چې د دوی تعلیمي وظیفې او په پېښورانه کالجونو کې د داخلو کوټه کمه ده. د دې ترڅنګ دوی دا غوښتنه هم کوي چې په قبایلی سیمو کې د کالجونو د استادانو او نور عملی کمښت پوره کړل شي، ځکه چې د دې ستونزو له وجې د دوی تعلیمي زیان کیږي. دا چې د دغو ستونزو د حل لپاره حکومت سګامونه پورته کوي او کنه، همدغه زموږ د نننۍ خبرونې ستونزې او سرکار موضوع ده.
طرف نه صرف او صرف یو سیټي، نو په دې باندې خو هیڅ هم نه کیږي. په کار کې موږ لپاره د سیټونو لوي ډیر سیټونو کمای او بل عام خلکو چې څومره پیس دی که موږ چترالو سیلاب زدګانو دا وګورو آی ډی پیس دا پیسونه معاف شوي دي، خو ټوله فاټې ته دا پیسونه نه معاف شوي.
ان شاء الله کچرته مطلب دای چې موږ خپل خپل وسایل اجازه راکړي نو دا سکالرشپ مخبره بوتل.
د خیبر قبایلی سیمې د زده کوونکو په دې ستونزو مبنی زموږ همکار فرهاد شینواری دا راپور برابر کړی، ستاسو په امر ترا ګرځوم.
د خیبر سټوډنټس اسوسییشن غړي وایي چې بدمنۍ او جګړو دوی هم ځپلې دي او په تعلیم یې ډېر اثر پرې وتلی او د دوی کالنۍ وظیفه هم ډېره کمه ده. د خیبر سټوډنټس اسوسییشن مشر رومان پرده مشال ریډیو ته وایي چې د تیرې اوږدې مودې راهیسې په پېښور پوهنتون کې په هر څانګه کې د دوی کوټه ډېره کمه ده.
موږ د ایجنسی طرف نه صرف او صرف یو سیټي، نو په دې باندې خو هیڅ هم نه کیږي. په کار کې موږ لپاره سیټونه لوي ډېر کی زیات کی چې هغه مطلب چې کوم سټوډنټس دي او موږ د خبر ایجنسی نه راشي چې هغه دلته تعلیم جاری وساتي، کوم سټوډنټس هغي او کوم د مطلب چې د حالات په قبایل باندې تیر شول، نو د هغه بدله کې زه خپل نظر سره د تاسو ګورم چې نو هیڅ هم نه شي. مطلب چې خلک به کور شول، سکولونه تباه شول، کاروبارونه ختم شول، بازارونه ختم شول.
د اسلامي کالج په هنتو پوهنتون یو زده کوونکی یاسر شینواری وایي چې حکومت اعلان کړی و چې کومو سیمو نه خلک بې کوره شوي دي هغوی ته به په پوهنتونونو کې د داخلو فیسونه معاف کوي، خو تر اوسه قبایلي زده کوونکو ته دغه سهولت ورنه کړای شو.
ایڈمیشن پیسې څومره چې عام پاکستانی جمع کی، عام خیبر پختونخوا والا جمع کی، هغه به فاټا والا خیبر جنسی والا جمع کی، که میرټ باندې لاړ شو میرټ باندې را تک دی، خو هلته فاټی سیټ چونکی دول سیټونه وي او یو جنسی یو سیټ رسی، نو موږ خیبر جنسی هم یو سیټ دی، سیټونو کمای دی او بل عام خلکو چې څومره پیس دی، که موږ چترالو سیلاب زدگانو دا وګورو آی ڈی پیس دا پیسونه معاف شوي دي، خو ټول فاټې ته دا پیسونه نه معاف شوي، که موږ وګورو فاټا هم ځپلې ده، دهشتګردۍ په لیار کې راغلې ده، خو مونګله دا سکالرشپ زیات کړی شي.
او د خیبر یو بل زده کوونکی توفیق پردی وای
چې زمونږ سټوډنټان دلته راشي غټه فینانشل د پیسو مسله ای مالی حالات خراب وي چې په هغې وجه باندې دونه د خپل تعلیم په نیمه کې پاتې شي. ټولنه لوی جنگ په فاټا باندې تیر شو، خدا ډیر افسوس خبره چې ملاکن ډیویژن عام د منګرونه یو ته ډیر سکالرشپ ملاو شو، خدا فاټا یو سټوډنټان په دغ بیس باندې سکالرشپ ملاو نشو، د خلکو باندې جنگ تیر شو، د دوه مالی حالات خراب شول، کورونه اوران شل، سکول اسپیټال اوران شل. زه فیډرل ګورنمنټ نه دا مطالبه کوم چې دوته دی بالکل فری کنویم نو پکم هغه باندې ایڈمیشن ملاو شي پکم پیسو باندې، او چې کوم سیټونه مونږ میډیکل کالج یونیورسيټو کې پکاره چې دا سیټونه مونږ زکه اضافه پکې وشي، دا 1973 نه دا سیټونه مونږ مطلب ایکو خودل شوی وو. زه به انجینیرینګ یونیورسيټو میډیکل کالج نه دي، خاص کر په دغه کې مونږ سیټونه کوټه ډیره کم وو.
د خیبر د زده کوونکو دغه استونزو او غښتنو په حق له مشکله د خیبر پولیټیکل ایجنټ خالد محمود سره خبرې وشوې، نو دی ویل چې موږ هڅه کوو ډیرو مستحقو زده کوونکو ته په پوهنتونونو کې د داخلو لپاره مالی مرسته ورکړو، او دوی لپاره په خیبر کې دننه معیاري تعلیمي ادارې جوړ کړو، او په نوي کال کې به په ټولو سرکاري ډیګري کالجونو کې ورته په ځینې مضمونونو کې د ایم اے کلاسز هم شروع شي. د خیبر جنسي زده کوونکي وایي چې دوی لپاره د یو لوی تعلیمي منصوبه اعلان کړی شي.
د خیبر د زده کوونکو ترڅنګ د ټولو قبایلي سیمو د زده کوونکو د ستونزې مې په فاټا سیکریټ کې د تعلیم د سانګې مرستیال ډایرکټر آزاد خان مخې ته کې خو دی، او په سر کې مې ترې وپوښتل چې آزاد خان صاحب، د خیبر قبایلي سیمې د زده کوونکو د اتحادیې مشران چې کوم خیبر سټوډنټ اسوسیشن دی، هغوی دا وایي چې څومره زموږ سکالرشپ موږ ته راکړل کیږي هغه کمې دي، او په هغې باندې د هغوی تعلیمي ستونزې نه حل کیږي. نو داسې څه پلان شته چې د دوی وظیفو کې زیاتوالی راشي؟
تر څو پورې د سټوډنټانو د سکالرشپ د کمې ډیمانډ دی یا مطالبه ده، دا بالکل د دوی صحیح ده چې ولې په دې نن سبا دور کې دا سکالرشپ چې دی دا د پوره کال تیرولو لپاره ناممکنه ده چې پوره کال په دې سکالرشپ باندې یو سټوډنټ تیر کړي. خو بل طرف ته موږ چې خپل دغه ته وګورو، وسایلو ته وګورو، نو زه خو هم دا غواړي چې یاره د سکالرشپ چې دوه چنده کو درې چنده کو، خو چې بل طرف ته کله موږ خپل ای ڈی پی ته وګورو، نو په هغه ای ڈی پی کې موږ سره دومره گنجائش نه وي چې هغه سکالرشپ موږ هغه دوه چنده او سه چنده ته ورسو. لہذا یو کوشش موږ کړی دا سکالرشپ که تاسو یاد ماشومانو ته خو به ښه پته وي، دا سکالرشپ چې کمو دا سکالرشپ مخکې ډېر لګو، مخکې به 1450 روپۍ به وي، 1450 روپۍ نه دغه سکالرشپ اوس موږ دیزی طرح رسولی دی، او هغه مختلف چې کوم نور ډیولپمنټل سکیمز دي دا هغې باندې موږ کټ لګولی دی، او دغه هر کال دغه سکالرشپ موږ ورکړی دی. بالکل دا د دوی مطالبه په ځای ده، انشاءالله که چرته هم مطلب دا چې موږ ته خپل وسایل اجازت راکړي، نو دا سکالرشپ مخ په بره بوتل دی.
دې سره تړلې یو بله خبره، په نړۍ کې او په پاکستان کې بیا داسې ادارې دي چې هغې سره ډېرې وظایف شته د زده کوونکو دپاره، او په خاصه توګه د قبایلي سیمو زده کوونکو دپاره. آیا ستاسو اداره په فاټا سیکریټ کې داسې کوم پلان لري چې د نورو ادارو، د نورو صوبو یا د نړۍ په سطح باندې کومې وظیفې دي هغه هم دوی ته متعارف کړي، او دوی په هغې کې راونغاړي؟
اصل کې جی د نړۍ په سطح باندې چې کوم سکالرشپونه دي، اخو میرټ سکالرشپونه شته، او هغه میرټ سکالرشپونو کې زمونږ د فاټا چې کوم سټوډنټس دي هغه هم کمپیټ کولی شي، هغه باندې هم څه داسې پابندي نشته دی. او چې دا کوم موږ اوس سکالرشپ خبره کوو، دا خو موږ په میرټ باندې نه ورکوو، دا خو موږ هر هغه سټوډنټ ته
چې چا د فاټاډو میسایل دغه دی په فاټاډو میسایل دی وسره هغه هر سټوډنټ ته موږ دغه سکالرشپ ورکو او چې تر څو پورې د نړۍ نور سکالرشپونو تعلق دی هغه هم فاټا سټوډنټ ته چې دغه دی اجازت دی فاټا سټوډنټ سیال ته کمپلیټ کړي او هغه سکالرشپونه په میرټ باندې.
ګوره دا خبره مې سر په دې تړاو سره وکړه چې تاسو د پنجاب صوبې څخه سکالرشپ یې درکړې وي یا داسې فاټا چې کوم ایجوکیشن فاؤنڈیشن دے دا حریص سکالرشپ وی
نو پارٹ ایجوکیشن فاؤنڈیشن ہم جی زمنگ خپل شتا دے پنجاب ایجوکیشن انڈاومنٹ فنڈ چے دے دا غینم زمنگ سکالرشپ نشتا خل کسنگ دین مخ کی چما ارزو کو اغا ہر یو سٹوڈنٹ تن دے اغا باقاعدہ پ کمپٹیشن باندے دے اغی باقاعدہ پ میرٹ باندے دی او پاغ سکالرشپ نو باندے دا نڑائی چ کم داس دی چے ویل ریپیوٹڈ ایجوکیشن انسٹیٹیوشنز دی پ اگے کے دے تمنگ ایڈمیشنز بیا افر کو یو خو اغا لمیٹڈ دی ادا سے ان لمیٹڈ اسکالرشپ سم ندی کا نمبر ایک اور نمبر دو خبر آگا دا دا چاہ پا میرٹ باندھی
صحیح
اگر ایڈمیشن رم پا میرٹ باندھی دی دا آگئی خرچہ و بیا ٹولا
بل آزاد خان صاحب دغه زدهکوونکي دا وایي چې کوم پروفیشنل کالجونه دي په پېښور پوهنتون کې یا نورو ځایونو کې لکه د انجینرینګ کالج شو یا میډیکل کالج شو په هغه کې د هرې قبایلي سیمې په سطح په کچه باندې یو زدهکوونکي ته ورکل کیږي کوټه. دا وایي چې دا ډیره کمه ده په دې کې زیاتوالی راتلی شي یا څه پروګرام شته؟ تاسو په دې لړ کې چارواکو سره خبره کړې ده؟
اصل کی جی دا چکم دا چې د ایجنسی په سطح باندې یو وی ان کی تا ایڈمیشن ور کیږي په دغه کې پروفیشنل کالجز کې دا خو ټیک نه ده. هر ایجنسی خپل ریزرو کوټا ده او یو نه ده هغه ډیر دی مطلب دا دی او په هر یو پروفیشنل کالجز کې دا هغه خپل کوټا ده او میډیکل کې خپل ده په انجینرینګ کې خپل ده او چې تر څو پورې د دې شي تعلق تیر دي سیتونو زیاتواله یا د ریزرو کوټا زیات اول چې دا چونکه زمونږ د وس کار نه دی او نه د دې سره زمونږ سره داسې خاص ریلیشن شته دی پارټر سیکرټریټ په لیول باندې دا شیزونه کیږي او بل د دې لپاره خپل کمیټیز جوړې دي نو په هغه کمیټیز کې دا شی چې دی هغه الته دا کې دی چې دا غیر ریکمنډیشن کې دی شي ادروایز د ایجوکیشن ډایریکټریټ سره ایټ لیست د دې شي ستار نشته.
د دې ترڅنګ په قبایلی سیمو چې څومره زده کوونکي دي د دوی یو خو پروفیشنل کالجونه دي او یو نور داسې ادارې دي چې غنان پروفیشنل دي خو په پېښور پوهنتون کې دغه ډیپارټمنټس دي نور دي نو دې ته د دې د داخلو د اوپن میرټ باندې دی راځي کنه په دې لړکم سو کوټه شته؟
شته جی دې د خپل کوټه شته په هغه کې مختلف ډیسپلنز چې دي په پېښور یونیورسيټي کې یا د نړۍ نور یونیورسيټي کې هغه کې مختلف ډیسپلنز کې د فاټ خپل کوټه شته او اوپن کمپټیشن باندې مرات لېشي اغیم دی باندې سبار نشتا.
بل آزاد خان صاحب چې کوم په خیبر قبایلی سیمه کې کالجونه دي او د دې ترڅنګ زه به دا پوښتنه مور سره یو ځای کوم چې نور کوم کالجونه دي د قبایلی سیمو کې پاره کې د استادانو د لیکچررانو د سبجیکټ سپیشلیستانو د دوی ډیر سخت کمې دي لیبرټریانی پکې نشتا نور دي په دې لړ کې دا مطالبه د ډیرو مودو نه ده نو په دې لړ کې تاسو کوم پروګرام جوړ کړی
دی؟ کې اصل کې خبره دا ده چې په دې مطالبه کې دوی بالکل حق په جانب دي په زمونږ مختلف کالجونو کې چې د سټاف کم کمې دي هغه ډیر زیات دي او په دې وجه باندې زمونږ د سټوډنټس چې کم دي سټډیز دا سفر کیږي لګیا دي خود آغی ریزن دا دی چی پا دیر ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز چی سمرا دی خاص کر زمان دا ہائر ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز چی دی کالجز شو یا مطلب دا چی ہائر سیکنڈری سکولز شو زمان گا دا فاتا ڈائریکٹریٹ پا وست کے دا اوستونا فیل کول ندی دا چونکہ پبلک سرویس کمیشن تھرو فیل کی گی مونگ زیاد نزیاد دا خپل پوستونا چی دی دا منگ لکا پا سکول سائیڈ باندی چی دی آغا منگ ایلیمنٹری اینڈ سیکنڈری ایجوکیشن تا خپل ڈیمانڈ ولی گو او په دغه کالج سایډ باندې مونږ هایر ایجوکیشن ډیپارټمنټ کې پی کا خپل ډیماند ولګو چې وای مونږ سره په فاټا کې په دې کالجونو کې په دې دې سبجیکټس او په دې دې سکلز کې کمی ده نو مونږ ټوټلی ډیپند کوو په کالج سایډ باندې په هایر ایجوکیشن ډیپارټمنټ باندې او په سکول سایډ کې په ایلیمنٹری او سیکنډری ایجوکیشن ډیپارټمنټ کې پی باندې دا دا غي مرزي دا چې اوی مونږ ته څومره پوسټونه راکړي نو چې کم زمونږ ډیماند دی اوس به تاسو ته وخایم چې په کالج کې زمونږ په 100 پوسټونه خالي دي
جی
په 100 پوسټونه خالي دي خو چې کله بیا موقع راشي کله پبلیسس کمیشن سلیکټیز راشي کله پروموټیز راشي نو زمونږ کچرتا یو چلويخ پوسټونه ډیماند دي نو هارډلی مونږ ته یو یادو پکې ملاوي
د دې وجه سره لکه خلک
نږدې
د دې مینا خلک جی خلک جی جی بالکل خلک جی او خلک دې د پاره خو باقاعده پالیسی گورنمنٹ جوړ کړی دا هغه پالیسی پته نشته دې چې څنګه حالانکه خلک خو به ضروری خبره ده چې هغه خو هغه ځای ګوري او بل په فاټه کې اوس کوم هغه فیسلټی ده چې په فاټه کې نشته په فاټه کې هر هغه فیسلټی شته الله تعالی په فضل سره او د پاک آرمی په دغه سره تعاون سره او د پولیټیکل اډمنسټریشن په افورت سره اوس په فاټه کې بالکل امن او امان دي تاسو کم یو کالج واخلې په هر یو کالج کې امن او امان دي او د سټوډنټس ډېر زیات تعداد دی پکې دا سوچ موږ سفر کیږي زموږ د سټوډنټ سټډیز دا صرف د سټاف د کمې د وجې نه سفر کیږي الته زما کلاس روم شته الته زما لیبارټری شته الته زما کمپیوټر لیبارټری شته الته ټیک ټاک انفراستراکچر شته
عادت خان صاحب لکه دا سټاف کمې دا خود ډیرو مدونه دا مسله ده نو د سټاف کمې دا ځکه نه پوره کیږي چې را د پیسو کمې دي خلک نزي که خلک شته نه
نه جی بالکل پیسو کم نه دی دلته په فاټا کې چې موږ سمره کسان دلته نوکری کوو موږ ټول پروونشل ګورنمنٹ امپلایز یو په فاټا کې آن د بیسس آف ډیپوټیشن موږ کار کوو بٹ وداؤٹ ډیپوټیشن الاؤنس نو سدانه د جګنی دلته نوی کسان برتی کیږي دا آلریډی برتی کسان چې دا پوسټونه آلریډی کریټډ پوسټونه دي دا پیسو کمی خو نه دا پیسو خو کچر ته یو سړی دی پروفیسر دی کا آغا پسوبی کی دی نو التم ترخه اخلی او کا پفاټا کی دی نو دلتم تنخه اخلی بلکې دلته تنخه لګ دا غسوبین زیات اخلی ځکه